احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه تاکل شوی دی چې د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسیال سقی اعظم اسحاق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمنی یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمنی لسکونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمنی ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارټوټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د ورخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده روښانه وي، یعنی د ناتو پر یو غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکی تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې پوسپینه مړی کې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې کونډې جزئیات تر کوو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي د لیسانس وکي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یو پاکستاني سره یې واده کړی.
د افغانانو کډې روانې دي، چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چوم د ډیډورۍ په حالت کې، د بیسکل چلولو په حالت کې، آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیات دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږې د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنه لري، د هم په خبرونه کې اوریدل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکرين له جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. شاغلی ټرمپ د سرګندونې د اگست په 13 د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زيلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ټرمپ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لورته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نشتې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نشکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ بل زيلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زيلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرشه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زيلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یو ځای شول. تر دې خبرو وروسته ټرمپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د وی برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ټرمپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همغږي چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له ټرمپ سره تر یو په یو کتنې ورسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اگست په 15 په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزې ورسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اگست په 13 وویل چې د هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ټرمپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې تر لاسه کول پیچلې دي او د دې میز شاوخوا ناستول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمه څخه زیاتې وي او زیاته کړه چې دا سه احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمه ورځ دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو ژوند بچاړولو ته دوام ورکړی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون په خپل اکسپانه له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د یو وژده غوښتنلیک پلاس لیک کول دي د طالبانو د حساب ورکونې او لښو او انجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیو خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړي توګه په دې وروستۍ کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندی دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي، او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ د لیمل رسمانی راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسران ځواک چلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لیست تر لاسه کولو لپاره کابل ته تللی. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې د یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلی چې د سپای دغه کارکونکي ملکی حکومت ته معلومات ورکولو پرته کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې مېشت د بریتانوي ځواکونو په خوانی افغان کارکونکو اندیشمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برتانوي پوځیانو د حقوقو د پخوانیو افغان همکارانو او د برتانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړپوړ ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلی او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیځ د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیې جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکو که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړغوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې MI6 د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د MI6 جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. که دغه لیست ایران ته وسپاري نو د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بېسانوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې له خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړي توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي. هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روختیز ډاکټر یو شمیر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت روسي آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د اګست په 18مه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروستۍ آزموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوی لشاو خدری کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان لیاد یازمینی پاتې دي او لدی کبل نشي کولای په خپل تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ معاصر عبدالسماد توول
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کال کېږي چې اگزیټ اگزام نه دا وخستله. د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېره د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپل بریا ډاډ مند دي. یا بلتن فارغ محصل حمید الله ول
ما په ډیره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانزي ویلا نو یو هله مشته ان شاء الله پرتون کې او د هله من له دینه چې د اگزیټ امتحان مونږ ته اماده کې ان شاء الله مونږ د دولت نام د غوښتنه د څومره مونږ ته زمينه مو سي دي کې هغه مونږ ته کاری فرصتونه ډيري کې نو مونږ خوشاله کې ان شاء الله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کیږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کیږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولای. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسولین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسولینو کاملا هڅه کړې ده چې خپل محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمينه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د حسین ټکنالوژي ریاست له خوا اخیستل کې دا اوس د ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې د خوست او د جنوب ختیځ اگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې سېشېدلې یو پاکستانی سره واده کړی و ستا هغه یواد اسناد لري او وي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاس نیوی کوي. په دې اړه راپور لرو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې د شپې اته بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې ما چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چاله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو چې د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمينه برابرولې وي که هغه د صحت په والله وي که هغه هر څه خپله رواني وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاست.
فوزیه خان که زم تروم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وايي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او ان په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سره سم اولنۍ بخښه سره د صحت په حالاتو موږ وګورو که څنګه ستاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملي ځان څخه زیات دي. کاغه وړو ماشومانان وي کاغه غټ وي
او دغه علاج ملاوجه د پاکستان کیږي اکثریت او خلک مونته راضی پیغامونه راضی سکون خلک د ویزو د نشټون سره د پاسپورت د نشټون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیا خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوای هم کړای چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو واس نه لري.
ډېر درناک افسوسناک واقعات مخته مخامخ کیږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري دغسې خلکو سره مونږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي د هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیا خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي. فوزیا خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوای وکړي.
هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي هغه افغانان دې موږ سره لاس یو کړي د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټول سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زه دا کوم زموږ سره همکار سي ام آواز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سئ هلته سي لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه یې دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې سولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
د غوږې استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هیدفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلوون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اوار دی چه دو رزی 2 ساعت اپا پل لپسی دو لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشپک میاشتو رهی سیده کار کوی. دی چه شل کلن دی فرانسا که اسی گی ازادی راژیو تی وویل چه کمی ارتیا لپاره کاروی.
ایډیټ او ګیم کوم ویډیو چې ډیټاوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې مېشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، هغه په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی 20 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
زه که کور کوم یا د باندې وم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اوري استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولای شي. لدې ډلې د پانتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوشه
اوریدل او د غوګونو اساسی جوړښتونه زیانمن د غوګ عصب هم تخریبولای شي، د غوګ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبي افرازاتو دراوتلو مخه یا د غوګ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي،
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونشي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعت شي، یعنې دا چې غوږې باید په پرله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نشي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ساده ملما پروګرام ته مو زفرید سیال هر کلی کو نن سره په پروګرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبريالي بسګري تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو ده چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. او پونتون می کندار پونتون جرنالیزم پونځیل وستی دی او پیلن دله بس خپل ژوند کو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نومړنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې، خويندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلارد سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته ته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست یې زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اګه لیک لوست کولای شي. او دا ګورور چې اوس سرجنی کانکور ته کامیاب شوی دی، دا بس په ټولو تشویقو. نور مور څخه هغه زده کړې چې دا لیسانس چې دی شاوې باید ماستری هم وایي کې درس وایي. نور هغه متاسفانه دا شرایط او حالات داسې دي چې نسی کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دا کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
تپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږ ګورونه یاستې او یوازې دوه پکې، تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی، تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابیل دی. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو د اوس انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خېلې دي. بس نو خپل برخه کې ټولو
د تاسو نږدې و د ادبیات ولاوي کله شعر او شاعري کوي چې کله ناست یاستي ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همدا سه لکه شعر او شاعري وي نظمونه وي او ادبیات خوښنه ادبیات دي نو کله سره د سه شعرونه وای کسی کوي ځکه مسله کې یاستي نو
بله هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاسو د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بله هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه. دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه هم درلودل. د کندهار خاصه یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلې 1350 هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم او بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینه وو لپاره وه او په دریو وختونو کې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و چې هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلی؟
نو ولا هغه وختونه موږ ډیره علاقه درلودل او زما د وهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم. نو هغه و چې زه ورته بریالی هم سو موډل
اول انتخاب مو څه و
او تابانتاست
تابانزل
تابانتاست معلومی.
بله اول انتخاب دي څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و دا فرانکیسی چه تدریس وینو آگوی آگا می انتخاب کرده و آگا می دفلار لپاره چه آگا والکدا بخش ولوله هم دیر سی کش اما چه زسام ده. نو آگا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست معلومی چه آگا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپله ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه یا حتی ما سره پوهنتون کې همسنفیان وه بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه؟ څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه څېرې غږونه یې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې د چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستې وه. ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې. ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. اماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپل تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډیر علاقه و تر اوسه فراغه کله کله چې رادیو وخت یې یا فلار دی چلانه کړي رادیو یا زم اماغه هغه ته تمکیز مې کله کله د انټرنیټ لاله په اماغه د دې په سایتونو باندې اورم
دا اوس زمي خو بي بي سي کې کار کوي کنه
بله
بازه دی رادیو کې د څو خوخي دا اوریدل دي کنه
بله اوکه ازادي رادیو مهمه اوریدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ د ژوند مصرفیتونه داسې دي چې به شي څو کوزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي او ډیر کله نور دا سم مسائل چې هغه باید یې وای او د تعقیب کې هغه پیدا نه بله و ازادي رادیو کې هم ډیر ملګری و چې هغه ټول خپل زحمت دې پاګه خان محمد سند هغه ډیر سره پورونه وړاندې کول او په ویو کې ازبی الله غازی و چې هغه ډیر وخت به ډیر دردون کې راپورونه وړاندې کول اما غم زما د خوشي خبري اعلان
خزینه خبري اعلان کې دی عوام نه خوخیږي ګوره
نه ټول زحمت باسي خو تم ډیر خوشحالي زه چې تر دې ځا فورې زه رسیدې تر ازادي رادیو فریال تکار کوي نو خو تم ډیر خوشحالي زه همیشه ورته دعا کوم چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي خبرونه وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
ځپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په غوړ کې مو کار کوم مجله مو هم چاپول او نه یوازې دا چې بیا ته مجله نه ورسته رادیو ته لاړې حالت د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ستاسو په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده
متاسفانه په افغانستان باندې شرایطو کې په داسې ټولنه کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوندې خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډیر علاقه یې زما به ډیر شوقي خبرې شاده سي یو ډیر د ساتيري یو ډیر ټولنیز یو ډیر خوندور مسلک دی او زما پکې به حد ډیر ساتيري شي کله چې څوک ساهو ته ځي کله چې لیرو ساهو ته کلیوالو سیمو ته ځي هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنوي باندې دی لري هغه ویني نو ډیر سپیشلی ډیر فاک ډیر خوندور ډیر ټولنیز او ډیر د ساتيري او ډیر د دې څخه یو ټک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطراف ته کدا اوس مې کافلې زیاده و بو پاره د روغتیا پاره د ژوند نور امکانات پاره طرف ور جوړې اتمن به حالت کرا فور اخلي هم به جاړې کبي ترتیب یې هم به جاړې او کچنه اکل چ نشر سی آی ور هم به جاړې د سه دغه چافریات دی او په مجموع کې ژورنالیزم ډیر ش هنر دی او ډیر یو پندور مسلک دي چې په دې باسه کې څوک کار وکړي اما د عاید فاړه وایم چې عاید پکې دومره ډیر نشته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي زخپل چې کله به ساحې ته تللم ما بيخي که به هیڅ امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتل چې په ماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي کوم چې به ما ته ډېره فزړه فوډ و ډېره بشاو یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حلار فیدا کیږي دولت ورته متوجه کیږي ولسونه ورته متوجه کیږي خلک یې بیا غوښتنې ته متوجه کیږي یا نور نو هغه به ما غوښتل چې یو رفورونه دوه درې ځله په بیلابیلو برخو کې رفورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي
وقنده د جړاو د خبره موکړه د ستونزې خبره موکړه د خبريالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم ده چې ته زه له سیمینار راپور ورکې د خلکو وضعیت ګورې، هغه خلک به دومره کړیږي کنه نه کړیږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا د زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبريالې کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو افغان نجونو سره به خبرې کولې، مخکې لینې چې زه سره خبرې وکړم لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې وم، داسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوي، مصرفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصرف یاست؟
او ډیر مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګری، هغه دوستان چې دا برخه کې به کار کاوه اوس ډیر لري سوي دي، زړه ماته سوي دي، نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو لاغو کسانو څخه هم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لري سوي هم، یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل فلار سره په هغه دهقانۍ کې، بزګری کې، مسکو کې کار کوم، او چون زور سره د ښوونکي دنده لرم هغه هم تعقیبوم، او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي د هماغه څه په استفادې بیا هم خپل په مسکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دې قنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت یی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سې او حال راسي چې هغه مسلک به شي داسي پر یو مخ فریش یا بیا ولارتي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته مې ته باندې هغه کار کوه د بزګرۍ کار کړه، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی، خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي، نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرې اوس مو څه کرلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما فلر چې ځکه کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول، چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچې سوي، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی، نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې ځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول، هغه دوه کلونه مو پیاز و اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لري؟
نه، موږ ترلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته و به وچ سواله به ما غو چاغه باغ هم سره یو دوه کلون ملاوه ساتله سوای خو ورسته بیخی سنه کېدله و بنوې به ما غو وچ سو مش باغ ما هم درلوده کو هغه د وبول نستیا د وچکالی څخه وچ سو او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالی او د ارغنداب ولسوالی دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالی پنجوایی او چړی انګور لري او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سوله، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحانو زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ تمام هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځې؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړمه نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس ونه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې را صفاتې، بیا به بزګري را صفاتې شي.
اوس بزګری کوي، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنه سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، دغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزې منوي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان دغه ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا خو په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړوي ښوونې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کې داسې چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې ډګه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د هومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
ورستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم له مو پیاب ده، کده پانتون دوری وی، کده کار دوری مو، خو چې سایز نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي. هغه راته وایا
ډېره مننه خیر اوسې، خاطرې تېرې دي، نو زه نه پوهېږم چې څنګه خاطره وایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما که وو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړې چې دغه نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړې چې استاد خبر شو، بیا ویل چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې، کور دی ودان،
ډېر مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. اما خاموشه
me.